یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم. دوستانو په دې خپرونه کې به واوري د افغانستان اړوند جنایي جرایم او د ارزونې په اړه د جنایي محکمې د ارزونې د پایل په اړه راپور درته لرو. نور راپورونه او مطالب هم سته. خو لومړی صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې تر 40 زیات وسلوال وژل شوي. د بغلان د مرکز اوسیدونکو د والي پر ضد مظاهره وکړه. سعودي عربستان وایي په ریاض د توغندي په ویشتلو کې ایران لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفان وژل شوي او 43 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت له خوا نن په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه ګډ پوځي عملیات په غزنی، پکتیکا، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز، بغلان، تخار او هلمند ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو ځینې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د جمعې ورځې حمله تایید کړه. خو یې ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د غوڅ ملاتړ ویان توران ټام ګریسبک پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ټولو ادعاو په اړه جدي پلټنې کوي او د اوسنۍ پیښې د لا زیاتې روښانتیا لپاره هم څېړنه پیل شوې ده. د دفاع وزارت ویان توران جنرال دولت وزیري هم ازادي راډیو ته ویلي چې پوځي قوماندانانو ته دنده سپارل شوې چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. د کندوز د ولایتي شورا غړی خوش محمد نصرت د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د وژل سو کسانو شمیر 400 ته رسیږي. د بغلان د مرکز پلخمري لسکونه اوسیدونکو نن د والي پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي وایي والي عبدالحی نعمتي د خلکو د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی او باید له دندې څخه لرې سي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکو شمیر نږدې 200 کسانو ته رسیږي او د کابل شمال لویه لارې هم تړلې ده. خو والي عبدالحی نعمتي تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمنی شیعهګانو لخوا پر ریاض د توغندي د ویشتلو په خاطر ایران تورن کړ او خبرداری ورکړ چې دا ډول برید جنگي عمل بللی سي. د ائتلاف د غرض ویلي چې د ځواب حق ځانته محفوظ ګڼي. په هغه اعلامیه کې چې نن دوشنبه سهار خپره سوي ویل سوي چې د ایران له رول او په دې برخه کې حوثي یاغیانو ته مستقیمه قومانده پر ګاونډیو هیوادونو د یرغل ښکاره اقدام دی او دا په سیمه کې او په نړۍ کې سوله او امنیت ګواښي. په اعلامیه کې د غرض ویل سوي چې د ائتلاف قومانداني تاییدوي چې سعودي عربستان په مناسب وخت کې ایران ته د ځواب ویلو حق لري. متحده عرب امارات، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنگال او سودان د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ملګری دي. دغه ائتلاف ایران د یمن د حوثي یاغیانو په ملاتړ تورنوي. امریکا د تکساس ایالت والی وایي د یو وسلوال سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډو سویو خلکو په پرونۍ حمله کې لږ تر لږه 46 تنه وژل سوي دي. دا حمله چې د ساودر لنګ سپرینګس په کلیسا کې وسوه د تکساس ایالت په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. ساودر لنګ سپرینګس شارګۍ د سن انتونیو د جنوب لویدیز په 10 کیلومتري کې دی. د حمله کوونکي په ډزو چې تر غرمې مخکې په 11 بجې او 30 دقیقو پیل سوي 40 تنه نور ژوبل سوي دي. د اسوسییټډ پریس، CBS او CNN په شمول بیلابیلو خبری آژانسونو د امنیتي چارواکو په قول ویلي چې حمله کوونکی ډیفن پاتریک کیلی نمیږي او 48 کلن دی. یو چارواکی وویل حمله کوونکی په سن انتونیو کې اوسېده او داسې نه ښکاري چې له کومې تروریستي ډلې سره دې اړیکې ولري. نور راپورونه وایي چې حمله کوونکی یو وخت امریکا په هوایي ځواک کې هم کار کړی و. د تکساس د عامه ساتنې د ادارې غړي فریمن مارتین یوازې دومره وویل چې حمله کوونکی یو ځوان سپین پوستی دی او ممکن 24 کلن وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په جاپان کې دی دا برید وغنده او هغه یې وحشیانه ډزې او شیطاني عمل وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه د جاپان د سفر په دویمه ورځ له متحده ایالاتونو سره د جاپان پر سوداګرۍ سوداګریزو اړیکو انتقاد وکړ او ویل چې د دواړو خواو ترمن سوداګري منصفانه او آزاده نه ده. چم نن مخکې تر دې چې د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره رسمي خبرې پیل کړي، په توکیو کې د سوداګرو له مشرانو سره په غونډه کې وویل موږ مناسب او آزاد تجارت غواړو، خو حاضر د مل جاپان سره زموږ سوداګري مناسبه او آزاده نه ده. د زیاته کړه له ډیرو کلونو راهیسې امریکا له جاپان سره د تجارتي کسر له کبله تاوان کړی، نو په کار ده چې خبرې وکړو او دا کار په دوستانه ډول وکړو. ډونالډ ټرمپ دغه راز وویل په میلیونونو جاپاني موټر د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کیږي، خو په جاپان کې ډیر لږ امریکایي موټر خرڅیږي. او په سوریه کې د کورنیو بې ځای سوی په یوه کمپ کې چاودنه سوي چې لسګونه کسان یې وژلي او یا هم ټپیان کړي دي. د سوریه د بشري حقونو د سر ډله وایي چې چاودنه پرون د دایره الزور په ختیځ کې سوې ده. د څارونکو په وینا 15 اویا کسان په دې چاودنه کې وژل سوي او 140 تنه نور ټپیان سوي دي. دا خبرونه
ساتي رادیو ریدل دستانو تاسو کولی شئ زموږ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پانه هم وګورئ په تاسو د ازادي رادیو ډاټ کام. د دې خبرونې په لومړی برخه کې دا اوري چې نړیوال جنایي محکمې د نوومبر پر 3 په افغانستان کې د جنایي د جنګي جنایتونو د ارزونې په اړه خپل دریځ اعلان کړ. دا چې دغه دریځ څه دی او څنګه به د چارې ارزوي په همدې خبرونه کې اورو. د نورو مطالب او راپورونو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم تر همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. اورېدو ته لا زده رادیو سره پاتې سمجهغله ازادي رادیو ری دوستانو لکه څنګه چې می وړاندې ویل نړیوالې جنایي محکمې د نوومبر پر 3 په افغانستان کې د جنگي جنایتو ارزونه پاړه خپل دریځ اعلان کړ. د چې دغه دریځ څه دی او څنګه به د چارې پر مخ ځي زموږ همکار واصل وسل هم د اوسره سره له کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. واصل وسل تاسو ته سلامونه وایم. د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وړاندې کوي چې دغه نړیوالې جنایي محکمې خپل دریځ څنګه اعلان کړی دی او څه نور جزئیات ورکړي دي.
بل ډیر زیات من د نړیوالې جزایی محکمې لخوا په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د سړنې کوم خبر چې ورکړل شوی دی د البته په افغانستان کې لا ډیر تود هرکلی سره مخ شوی دی. په افغانستان کې د عدالت غوښتنې ټولنې البته د دغه خبر هرکلی کړی دی چې نړیواله جزایی محکمه غواړي په افغانستان کې جنگي جنایتونه البته وارزی وی سیډي ځکه په تیرو سلويختو کلونو کې د دوی په خبره دلته په افغانستان کې ډیر زیات جنگي جنایتونه شوي دي او ډیر زیات خلک پکې په بیګونا ډول په قتل رسیدلی دي او یا هم وژل شوي دي، کورنۍ به بزاعت شوي دي، داشن ډیر نور زیات جنگي جنایتونه دلته په افغانستان کې چې شوي دغه ارزونه بکیږي. نو دا د هر کلی سره مخ شوي ده. همدا شیبر سره ما د بشری حقوقو د سازمان مشر لالګل لال د ټلیفون په کرخه ده د دغه موضوع په اړه الله دوی سره هم خبرې وکړو. لال صاحب ستړي مشه بخیر اغلی.
مننه تاسو هم ستړي مشه.
بلې دا چې نړیوالې جزایی محکمې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د سړنې خبر ورکړي دا څومره خبر ده تاسو لاندې او افغان ولست سره پیغام لري هغه چې جنگي جنایتونو سره مخ شوي دي او یا هم کورنۍ غړي د لاس ورکړي؟
یقینا چې باید د جنگي جرمونو محکمې دا کار ډیر پخا کړی وي، خو په ډیر تاسف سره چې تر اوسه پورې لکه څنګه چې د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې د پلي کېدو مخه ونیول شول او د مصلحتونو ښکار شوله، همدغسې تر اوسه پورې د جنگي جرمونو د محکمې هغه رول او کردار او کړنې چې وي هغه هم د سوال لاندې وي او تر اوسه پورې دوی هغسې غوڅ برخورد نه دی کړی څنګه چې دوی ته یو جنایی محکمې په حیث باندې په کار و د نړیوالو اصولو په اساس باندې د دوی د روم د اساسنامې په اساس باندې دوی باید د افغانستان کې چې جنگی جرمونه تقریبا څلوېښت کلونو ته تاریخچه رسېږي او په هغه ملکونو کې چې هغه وروسته ډېرې وروستۍ قضیې دي لکه د عراق او د لیبیا او د پخوانۍ یوګسلاویا او همدغسې د یمن او سوریې قضایاوې چې کومې دي هلته دوی قضایاوې تعقیب کړي دي او یا یې مجرمین محاکمه کړي دي یا یې د تعقیب لاندې دي. خو په ډېر تاسف سره چې د افغانستان د جنګي جرمونو او د بشر ضد جرمونو او د نسل وژنې قضیې چې دي دا تقریبا نږدې څلوېښت کلونو ته رسېږي. په کارو چې دوی وخته لاس په کار شوي وي خو اوس هم ناوخته نه دی او دوی که اوس هم واقعیا په بېطرفانه شکل باندې او د یو او د یو کلکې ارادې سره په افغانستان کې دغه خپل کارونه شروع کړي څېړنې شروع کړي او د څېړنو په رڼا کې دوی په دې باندې وتوانېږي چې د جنګي جرمونو عاملین چې کوم دي هغه دغې نړیوالې محکمې ته راکاږي او دوی ته سزا ورکړي. دا د قربانیانو په زخمونو باندې ملهم دی کوم چې په دې څلور لسیزو کې دوی قرباني شوي دي.
بلې، نړیوالې محکمې خو اوس دا خبره وکړه چې جنګي جنایتونه به په افغانستان کې څېړل کېږي. دلته افغان حکومت ته څه مسؤلیت راځي کېږي؟ دوی باید څه ډول رول ولوبوي په دې برخه کې؟
ګوره، د افغان حکومت په 2003 کال د مې په میاشت کې د دغې د روم د اساسنامې او د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا کاملا د افغان حکومت ته پکار دی چې د دغې محکمې سره مرسته وکړي، ځکه دغه محکمه په هغه وخت کې په غړو هیوادونو کې مداخله کوي چې په هغه حکومت کې سیاسي اراده شتون ونه لري یا د جنګي جرمونو د عاملینو لپاره ځانګړي قوانین ونه لري او یا هم عدلي او قضایي ارګانونه د دې توانمندي ونه لري چې جنګي جرمونو عاملین محاکمه کړي او یا جرمونه دونه شدید واوسیږي چې هغې سره د خلکو روزمره ژوند چې دی هغه اخلال کړي، بلکې په افغانستان کې دغه ټول وجوهات شتون لري. نو د دغې محکمې د مداخلې دپاره، د څېړنو دپاره او د جنګي مجرمینو په اړوند د جنګي مجرمینو د تعقیب دپاره دغه ټولې زمینه سازۍ دلته په افغانستان کې شوې دي. نو د افغانستان حکومت ته دا یو ښه چانس دی چې دوی د دغې محکمې سره همکاري وکړي، په ځانګړې توګه باندې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دې سره همکاري وکړي تر څو پورې هغه مجرمین چې تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې دا محاکمه کړي او یا هم همیشه تر اوسه پورې په هغه زور او ځوکه دي چې همیشه د خلکو ژوند هم اخلال کړی دی، د حکومت کړنې هم د سوال لاندې راوستې دي، د حکومت چارې هم ټکنې کړي دي. نو زه فکر کوم که حکومت دې سره همکاري وکړي او دا به هم د ولس لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او په دبلې خوانه به حکومت دغه دجالانو نه هم بیغم شي او عدالت به اجتماعي عدالت به هم پلی شي او خلک به ترینه هم راضي اوسيږي.
بله بله، او وروستۍ پوښتنه دا کوم چې نړیواله محکمه باید په افغانستان کې یو شمېر هغه زورواکي چې دلته موجود دي چې لا هم افغان حکومت د دې توان نه لري چې هغه محکمه کړي، آیا دوی به دغه کار وکړي په افغانستان کې؟
ګوره، د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې ته دا ډېر اسانه ده. حتی د ولسمشرانو په سطح باندې بلاجزویچ تاسو وکتل چې د سربیا ولسمشر وو او هغه هم د دغه محکمې د ګرفت نه خلاص نه شولو. په د نړیوالې محکمه کې وغواړي هلته د قانون نه تیښته، لکه دلته چې په افغانستان کې د قانون نه تیښته یو کلتور ګرځېدلی دی، دا په نړیوال قوانینو کې د نړیوالو ادارو بنسټونو دپاره دا هغه څه نه ده لکه دوی چې بیا فکر کوي. د هغې نه په یو ځای که هم نشي خلاصېدلی چې په هر ځای کې وي دوی کولی شي چې هغلته لاسرسی ولري، ځکه د دې محکمې غړي هیوادونه دې ته متحد دي چې کوم مجرمین د دوی سره وي جنګي مجرمین، هغه ټول کولی شي چې هغه په هر ځای کې وي ونیسي او خپل دغه ته راولي. خو تاسو وګورئ چې دا د جنګي جرمونو مسایل دي چې دا د حکومتونو د ارادې پورې زیات ضرورت لري. که تاسو وګورئ په د 1991 کال کې چې کله بنګلاديش د پاکستان نه بیل شو، په هغه کې ډېر جنګي جرمونه واقع شوه، ولې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې هلته مداخله ونه کړله؟ په خپله باندې د بنګلاديش حکومت کې دا اراده پیدا شوله او په عدلي او قضایي ارګانونو کې دا توانمندي پیدا شوله د دې لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړل. تاسو ګوري چې اوس د هغه وخت جنگي مجرمان چې دی هغه یو تر بل یو بل پسې هغه په اعدام باندې محکومیږي او اعدام یې کړل او لګیا دي دوسیې د جنگي مجرمانو چې څېړنې لاندې دي. نو که د افغانستان حکومت دا نشي کولی اقلا د دغې محکمې سره همکاري وکړي تر څو پورې د همدغه زورواکانو د همدغه جنگي مجرمانو چې تر اوسه پورې په دغه ملت باندې مسلط دي او دا ملت ښه ورځ د دوی د لاسه نه دی لیدلې. دا د نسل وژنې عاملین هم دوی دي، د بشر ضد جرمونو عاملین هم دوی دي، د جنگي جرمونو عاملین هم دوی دي. نو که چېرته دغه محکمه او حکومت په اخلاص باندې غواړي، زه فکر کوم چې دا ډېر د ورځو خبره ده، نه د میاشتو خبره ده او نه د کلونو خبره ده، ورځو خبره ده چې په افغانستان کې به دا حالات یو دم بدلېږي.
بله بله، لال صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان دوستانو، لنډ معلومات مو واوریدل چې نړیوالې جزایی محکمې ویلي په افغانستان کې به جنگي جنایتونه سیډي په زمن کې د دغه هرکلی تر څنګ مو د بشر د حقوقو د سازمان د مشر لال ګل لال سره مرکه هم واوریده. فریباجانې،
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، مخکې مو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د مشر خبرې واورېدلې. اوس موږ یوې نړیوالې موضوع ته، د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف ایران د هغه بالستیک توغندي مسؤول بللی چې د یمن شیعه یاغیانو د ریاض پر لور توغولی دی. ایتلاف خبرداری ورکړی چې دا اقدام د جګړې د اعلان په توګه ګڼل کېدای سي. سعودي او متحدانو یې ویلي چې دا خپل حق بولي چې ځوابي اقدام وکړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل د سلام دوست په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، سټوډیو ته ښه راغلی. تاسو چې دغه موضوع تعقیب کړې ده، د سعودي په مشرۍ ایتلاف څه وایي چې څنګه او په څه ډول به خپله دفاع کوي؟
په بیان کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف نن سهار خپور کړ، ویل شوي دي چې د ریاض پر لور د بالستیک توغندي په ویشتلو کې د ایران رول او پر ایران پلو ملیشو د دې هیواد مستقیم نفوذ د یو تیری واضحه بڼه ده چې ګاونډي هیوادونه په نښه کوي او د سیمې او نړۍ ثبات او امنیت ته ګواښ کوي. فریباجانې، په دې بیان کې همداراز ویل شوي دي چې د سعودي په مشرۍ د ایتلاف قومانداني دا اقدام د ایران د رژیم لخوا د پوځي تیری یو څرګند اقدام بولي او ښایي د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د جګړې د اعلان په توګه یې وګڼي. په بیان کې همداراز یادونه شوي چې د سعودي په مشرۍ د ایتلاف قومانداني ټینګار کوي چې سعودي عربستان د خپل حق ګڼي چې په مناسب وخت کې او په مناسبه طریقه ایران ته ځوابي اقدام ورکړي. البته دا ائتلاف چې سعودي عربستان یې مشري کوي، په دې ائتلاف کې متحده عربي امارات، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکش، سنګال او سودان شامل دي او په 2015 کال کې رامنځته شو څو د یمن د حوثي یاغیانو پر ضد چې د یمن پلازمینه صنعا یې ونیوله جګړه وکړي.
بله، تکا سی بیاو بله پشتنه داده کله چې ایران په دې مسله کې مسئولو پیژندل سنوایا تهران ترس په دې اړه څه خبرګون شوتلی دی؟
ایران د نننۍ تورونو په اړه تر اوسه سم د سیغ برګون نه دی خودلای، خو مونږ په خبرونو کې منتظر یو ورته، او کله چې د ایرانی چارواکو خبرګون راځي خبري خامخه به موږ اوریدونکو ته وړاندې کړو. خو د ایران د دفاع وزیر یو ځل مخکې هغه مهال چې حوثي یاغیانو د ریاض پر لور ورته توغندی ویشتلی و فکر کوم د اکتوبر په 30 یا 28 نیټه و د روان کال، نو هغه وخت د ایران دفاع وزیر ویلی و چې هیواد په دې مسله کې لاس نه لري. د دې هیواد د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر ایران تور لګوي چې حوثي یاغیانو ته هماغه توغندی چې د ریاض د نړیوال هوایي ډګر پر لور ویشتل شوی و چمتو کړی دی. سعودي وایي چې دا توغندی مخکې له دې چې خپل هدف ولي د دافع هوا وسلو په وسیله شنډ کړ. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وروسته له دې چې هماغه مهال یعنی د په اکتوبر میاشت کې حوثي یاغیانو د په دې تورن شول چې د ریاض پر لورې توغندی توغولی دی، نو له یمن سره یې خپل ټول اړیکې د ځمکې د سمندر او د هوا له لارې قطع کړل. خو سعودي ویل چې د اړیکو دا بندیدل به موقتي وي او یوازې د بشري مرستو لپاره به دا لارې خلاصې وي.
بله، مننه کوم احمد تکل. دوستانو، ومریدل چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ایران د بالستیک توغندي مسؤول بلل چې د یمن شیعه یاغیانو د ریاض پر لور توغولی دی. اوس په ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمد سي وړاندې کوي.
په کابل کې افغان سوداګرو او ګمرکی مسولینو ته د ګمرکی اصول او صادراتو ته د اسانتیا په برخه کې نن یو ورځنی ورکشاپ جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنیویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې د دې ترڅنګ سوداګرو او ګمرکی مسولینو ته د وروستیو بدلونونو او د فساد سره د مبارزې په برخه کې عامه پوهاوی هم ورکول کیږي. دغه ورکشاپ د مالی وزارت د ګمرکی څنګه د مسولینو لخوا جوړ شوی دی. د هرات د کرنې او مالداری رئیس وایي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې کروندګرو ته د اقتصادي پراختیا په هدف څلوېښت شنې خونې جوړیږي. عبدالصبور رحماني د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شنې خونې د کرنې ریاست له لورې د څه باندې 370 میلیونو افغانۍ په ارزښت جوړیږي. ښاغلی رحماني وایي دغه شنې خونې د هرات په کروخ، ګذره، زندهجان، غوریان او انجیل ولسوالیو کې دي. د نوموړي په وینا په دې سره د هرات کروندګر کولی شي په بېلابېلو موسمونو کې په دغو شنو خونو کې سبزي وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1280 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1280 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1280 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1280 او 1 لیتر ډیزل هم په 1280 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1280 افغانۍ او 1580 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 410 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
تاسو د افغانستان وړاندې اقتصادي خبرونه خو موردل. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 کلن انجیل ښځه او یو 10 کلن ماشوم چا وژلی دي. که څه هم د دغې پېښې څه کم شل ورځې کېږي، خو تر اوسه چا د دغه ماشوم او ښځې د وژل کېدو پړه نه ده منلې. زموږ همکار الیاس دایی په دې اړه ګرمسیر ولسوالۍ د اړوندې ښاري سیمې اوسېدونکي 10 کلن ماشوم د امیر اغا د سیمې 15 کلن ښځه چا وژلی ده په دې اړه راپور مشتراستولی دی. نور تفصیل په دغه راپور کې وورو.
که څه هم 15 کلن سپین سرې ښځه او 10 کلن ماشوم شاوخوا شل ورځې وړاندې د یو شمېر مسله کسانو له لورې د ځان سره وړل سوي ول، خو جسدونه تېره اونۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې موندل سوي دي چې 10 کلن سردار په ډزو وشتل سوی او 15 کلن ښځې چې په لیونو مشوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې سوي دي او وروسته په ډزو وشتل سوی ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په اسار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خو ښځه وه ورکه وه د ولسوال مخالفینو کې، نه مطبوعات هلته تللی شي، نه دولتي کسان هلته تللی شي. دغه و چې قریبانو یې ده چې موږ اطلاع درکړه د دغه څخه یوه ورځ تر مخ قریبانو یې مړې پیدا کړي، مړې په هغه حالت کې چې پښې پرې شوي او لاسونه پرې شوي وویشتل شوی وو.
د ګرمسیر ولسوال ویل سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څه هم طالبان وایي ماشوم او د پاخه عمر ښځه دوی نه دي وژلي، خو د ګرمسیر ولسوال وایي طالبانو دغه دوه بېګنا ملکي کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زنداني او وروسته وژلي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د دغه دوه ملکي کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې دواړه د غریبو کورنیو غړي دي. اتل ازادي راډیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسته کې ضبط شوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلومه بیچاره ښځه وه او هلته به پولیسو بعضې وختونه خپل دغه عیاشه او عبادت چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې کور ته ورکوله چې دوی غریبو او د دوی د ډوډۍ او د دوی د بعض شام څخه به استفاده کول خپل ژوند تیروي.
د هلمند والی ویند عمر ځواک هم د وژل سوي ښځې او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې، خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې وژل سوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند د څانګې مسؤولې عفیفه معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بیل دي چې محاکمه سي په قتل رسیدلی دي. هغې دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملینو ته د جزا غوښتنه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مشخله ازادي رادیو او ریاستي رادیو هر ورځ سهار له بوده ماشم تر وو بجو پر پرمنځنۍ سپه ادولس شپږنوي او د ایفن پر سلاش اړه پنځه سپه خبرونه لري. د کونړ ولایتي شوراوي پاکستان د نړۍ ولسوالۍ اړوند اروندو او دوکلام سیمو ترمنځ د تورخم په څیر دروازه جوړوي. ولایتي شوراوي که پاکستان دروازه جوړ کړي نو د کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. روح الله انوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کونړ ولایتي شورا ویل تیریوی ونی پاکستانی ځواکونو د نړۍ ولسوالۍ او د پاکستان چترال ولسوالۍ ترمنځ د رسمي دروازې او نور موانیو د جوړولو لپاره هر ډول وسایل راوړي دي او پریکړه کړې چې هلته هم د تورخم په څیر دروازه ودروي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې ستونزې پیدا کړي. د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او د ولایتي شورا منشي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل چې په اراندو او دوکلام کې یو خلک وسیږي او پاکستان غواړي چې د ډیورن کرخې د نورو ځایونو په څیر دلته هم ورونه سره د کونډتارونو او دروازو په وسیله جلا کړي.
بریکوټ او دوکلام ساحه دا د کونړ یو سرحدي دروازه ده او هلته د ولسونو ژوند چې دی دا یو ګډ ژوند دی. د دوکلام خلک په اراندو کې ځمکې لري، اراندو خلک په بریکوټ کې حتی دوکانونه او ځمکې لري.
ملک شیرزمین خان وایي د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشران سره راټول شوي وو او پریکړه کړي چې پاکستان ته به د دروازو جوړولو او اغزنو تارونو د غځولو اجازه نه ورکوي.
ناړۍ ولسوالۍ ټول قومي مشران او سپینګیري هغوی راغونډ شوي دي او په مشترک باندې دا فیصله کړې چې موږ باید د خپل حریم نه دفاع وکړو.
هغه وایي همداراز قومي مشرانو د پولې هغې غاړې قومي سپینګیري هم راغوښتي وو چې پاکستانی چارواکي د دروازو جوړولو او د نورو موانعو رامنځته کولو څخه منع کړي. په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت او قومي مشرانو شکایتونه یې کورنیو چارو، دفاع وزارت او امنیت شورا ته رسولي. هغوی هم ورسره ژمنه کړې چې په ستونزه کار پیل کړی دی.
دروازې لګي او دغه تارونه اغان تارونه دکوي. هغه وایي موږ په دې اخله باندې خبرې کړې دي او موږ امنیت شورا ته موږ خبر کړی دی. ښه
له 2010 میلادي کال څخه را په دې خوا د کونړ ترڅنګ په یو شمېر هغو ولایتونو چې د ډیورن په کرخه پراته دي د پاکستان پوځونه د توپونو ګولۍ راولي.
دوستانو د کونړ د ولایتي شورا اندېښنې خو مو واورېدلې چې د ډیورن پر کرښې د پاکستان لخوا د دروازې د بلې دروازې د جوړولو په اړه ښودلې وې. د ډیورن کرښې په اړه په کابل کې د بریتانیا د سفیر د څرګندونو په اړه یو شمېر کابل چاپ ورځپاڼو هم تبصرې کړې دي چې اجمل تورمانې مهم ټکي راوړوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ډیورن کرښې په اړه په کابل کې د بریتانیا د سفیر د وروستیو څرګندونو او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ د څرنګوالي او د مدیریت د ضعف په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي د ډیورن کرښې په اړه په کابل کې د بریتانیا د سفیر وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده. ورځپاڼې په دې اړه د مشرانو جرګې له ادرس لیکلي دوی له حکومت غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړل شي او خپل دریسه په وړاندې څرګند کړي. د مطلب لیکوال لیکي د افغانستان مشرانو جرګې موضوع ته په اشاره ویلي هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د ډیورن کرښې په اړه پریکړه وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې حکومت باید د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د اقداماتو په اړه خپل دریس روښانه او په دې اړه نړیوالو ته شکایت وکړي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې په کابل کې د بریتانیا د سفیر وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړلې ده. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په لومړۍ پاڼه کې په یو مطلب کې لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون په دارالانشا سمه څارنه نه لري. په مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ په حواله راغلي کمیسیون له دارالانشا نه څارنه کوي خو په خپله دغه څارنه کې ښه نه دی روان او په خبره د کمیسیون د کارونو د ورسته پاتېوالي یو مهم لامل هم همدا ده. په مطلب کې دا هم راغلی چې په یاد کمیسیون کې د ښځو ونډه کمه ده او د زوی د ظرفیت لوړول لپاره اسانتیاوې نه دي موجودې. د مطلب لیکوال د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ په حواله دا هم لیکلي چې حکومت او نړیواله ټولنه باید د شفافو انتخاباتو د جوړولو لپاره لاس په کار شي او د کمیسیون ناستې هم د ګوندونو او مدني ټولنو د استازو په حضور کې ترسره شي. مسیر خپلواک ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي. مسیر لیکلي د انتخاباتو کمیسیون خپلواک نه دی. په مطلب کې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د سات د بنسټ په اوله راغلي د نویو کمشنرانو د کار له پایله تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی شوی. ورځپاڼه دا هم لیکي د کمیسیون د کارونو په اړه له خلکو سره لازم معلومات نه دي شریک شوي او ګوندونه او مدني ټولنې هم له کړنو راضي نه دي.
په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سره یو ځل بیا له سالم محمد صالح څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 46 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په کندوز کې د جمعې ورځې حمله تایید کړه خو ویل چې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل سوي دي. د بغلان د مرکز پل خمري لسګونو اوسیدونکو نن د والی پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي چې والی د خلکو د ستونزو په هواری کې پاتې راغلی دی. خوالی عبدالحی نیمتی په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمنی شیعهګانو لخوا پر ریاض د توغندي د وشتلو په خاطر ایران تورن کړ او خبرداری ورکړ چې دا ډول برید جنگي عمل بللی سي. د امریکا د تکساس ایالت والی وایي چې د یو وسلول سړي لخوا په کلیسا کې پر راغونډ سوي خلکو په پرونی حمله کې لښته لږه شپږ وشتنه وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د جاپان د سفر په دویمه ورځ له متحده ایالاتونو سره جاپان پر سوداګریزو اړیکو انتقاد وکړ. او په سوریه کې د کورنۍ بیځایي سوي په یو کم کې 14 سوي چې لزګونه کسانی وژلي یا هم ټپیان کړي دي.
مننه سلام محمد صالح. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو او نور راپورونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېپانه هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او د ژمنې سره سم د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی او په دې پروګرام کې پر دې بحث وي دی چې د نړۍ د ټولو کوکنارو 80 فیصد کې یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. دغه پروګرام عبدالنافع همت جوړوي او ریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زاود نافی حماتیم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښتو چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
د هندستان د نوی دیلی په هوایي ډګر کې افغان د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شو. د هند پولیس وایي د قاچاقړونکو چې قاری محمد حنیف الیاس نومیږي 1 کیلو هیروین په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړی او له افغانستان څخه نوی دیلی ته لرسیدو سره سم پولیس ونیو. تورن کس په خپل لومړنۍ څېړنو کې ویلي چې تر دې مخکې هم 4 ځله په خپل خېټه کې هیروین هند ته قاچاق کړی او د هغې ډلې غړی دی چې له افغانستان څخه نشه یي مواد لومړی هند او بیا له هغه ځای اروپا ته قاچاق کوي. په پکتیا کې په سلګونو کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیا والی شمیم کټوازی د چهارشنبه په ورځ د نشه یي موادو د سوځولو پر مهال ازادي رادیو ته وویل د پکتیا پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې 1315 کیلوګرامه نشه یي مواد چې 211 کیلوګرامه چرس، 490 کیلوګرامه تریاک، 280 کیلوګرامه بوساړه یا بې کیفیته چرس، او 8 کیلو ګرامه هیروئین نیولی ول چې د دې ولایت په مرکز ګردیز کې یې وسوځول.
د ګردیز ولایت په اړوندو ساحاتو کې دغه مواد مخدر د مونږ د ویخو قهرمانو پولیسو لخوا نیول شوی دی. د دې په تړاو باندې تقریبا د 12 نه زیات کسان هم ورسره نیول شوی دي چې هغه عدلي او قضایي ارګانو ته تسلیم شوی.
د پکتیا د امنیت عامر نثار احمد عبدالرحیم زئی وایي هڅه کوي چې د ګردیز په ښار او سرحدي ولسوالیو کې د نشې موادو پر خلاف ګزمې زیاتې کړي چې له هېواده بهر د نشې موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د کندز پولیس په دې ولایت کې د 9 کیلوګرام نشې موادو د نیولو خبر ورکوي. د کندز امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د کندز ولایت له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو 9 کیلوګرام هیروئین نیولی چې په یو مسافر وړونکي موټر کې وړل کېدل. پولیسو د نشې موادو د قاچاق په تور دوه تنه نیولې دي. دوی په لمړنیو څېړنو کې ویلي چې غوښتل یې دا مواد له تخار څخه کابل ته قاچاق کړي. او د ونی ورستی پیښه دا ده چې له نشې مواد سره د مبارزې وزارت په پروان ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت څلور پرمختیایي پروژې پرانستې دي. د پروان ولایت ویان دی وحیدی شاهکار د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وښوونځي ودانۍ جوړول، د 11 میلیون او 4 لک افغانیو په ارزښت له نشې مواد سره د مبارزې ادارې ته د ودانۍ جوړول، او د 24 لک افغانیو په ارزښت د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر د چرګانو اتیا فارمونه د بدیل معاشیت له بودیجې څخه تمویلېږي. د افغانستان له نشې مواد سره د مبارزې وزارت وایي پروان له نشې مواد څخه پاک شوی، او په راتلونکي کې به په دې ولایت کې د تورته نوري پرمختیایي پروژې هم پلې شي.
روقیه لزی و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب سمټ کړی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلی چې د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي.
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
لبد مرغ د تیر کال په پرتله پر روان کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
په هلمند ولایت کې سلګونه کیلوګرام نشې مواد د پولیسو لخوا ته نیول کېدو وروسته ترې تم شوي دي. دا چې د هیروینو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه لرو.
ماشومان چې کله دغه روغدي ښځونه میندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
اته محمد وایي چې د نشو له امله خپل ورور له کوره شړلې دي، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
وسړیا د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار راهیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګی وغانې مي
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې د نړۍ د ټولو کوکنارو په سلو کې 50% یوازې په افغانستان کې تولیدېږي. په دې مقاله کې راغلي چې نشې مواد اوس هم د طالبانو ستره مالي سرچینه بلل کېږي، او د مخدره موادو د قاچاق له لارې لاسته راغلي پیسې د ټولو ګټ 50% جوړوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې روانه ناامني، او په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په دغه هیواد کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید ستر لاملونه بولي. په دې اړه زموږ همکار عبدالله حنازی راپور لري.
په داسې حال کې چې تر دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت ویلي چې د افغانستان څه باندې 90% تریاک له دې هېواده بهر پروسس کیږي، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تازه مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې نیمه برخه تولید شوي تریاک په دې هېواد کې پروسس کیږي. د مقالې لیکوال د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د ننه د تریاکو پروسس د نشه یي توکو په قاچاق کې اسانتیا راوستې ده. په مقاله کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان د تریاکو له تولید او قاچاق نه لږ تر لږه په سلو کې 60% عواید ترلاسه کوي. د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد مبارزې وزارت بیا په روان کال کې د کوکنارو د کښت او نشه یي توکو د تولید له زیاتوالي اندېښنه ښیي. د دې وزارت ویان محمد حنیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نسبت به سال گذشته کشت و تولید
لبد مرغ د تیر کال په پرتله پروان کال کې د مخدره مواد په کښت او تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې ستر لامل یې په افغانستان کې نه امنی ده، ځکه په نا امنه سیمو کې د نشه یي توکو مافیا ته د کار زمینه برابره ده. او بل دا چې د مخدره موادو ترانزیت هم د سیمې د هیوادونو له لارې کېږي. که د ترانزیت مخه یې ونیول سي او په نړیواله کچه یې تقاضا راکمه سي، د مخدره موادو کاروبار به په افغانستان کې له منځه ولاړ سي.
تر دې مخکې د فرانسې خبري اژانس هم د ځینو چارواکو په حواله لیکلي و چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د هیروینو تولید تر ډیره خپل کړی او له دې لارې میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د مخدره موادو او قانون د تنفیذ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام براون فیلد هم په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې وسلوال طالبان خپل ټول مخدره محصولات په افغانستان کې دننه پروسس کوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي د نشه یي توکو فابریکې د افغانستان په ناامنو سیمو کې فعالې دي او وسلوال طالبان پرې کنټرول لري. د دغه کمیسیون مشر هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په هره سیمو کې چې منطقه د طالبانو په لاس کې هغه سیمو کې د پروسس فابریکه شته، هغه اصلي مال یعنې چې دوی هلته غواړي چې په خارج کې تولید کړي هغه مال دلته جوړېږي، چې هغه باج سپک شي او دغه توله سپکه شي، بیا دا دوی د انتقالي او خارج او نورو همسایه هیوادونو ته وړي.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي کچېرې له مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هم مهاله پر مخ یوړل شي مثبته نتیجه به ولري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي نامنویو د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې او د کوکنارو کښت او تولید هم په ناامنه سیمو کې روان دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زاهر کاروان خبرونه اوري. د هلمند والی وایي د هغه نشي موادو په اړه څېړنه کوي چې تنیول کېدو ورسته ورک سوي دي. ویل کېږي چې د هلمند په بیلابیلو جلا پیښو کې لسګونه کیلوګرامه وچ تاریک او نور نشي مواد تنیول کېدو وروسته پولیسو په خپل منځ کې سره ویشلې دي. له دې جملې څخه یوه هم د ګنشکو لسوالي پیښه ده چې پولیسو او قاچاق وړونکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د موضوع نور جزئیات زموږ د همکار الیاس دایی پر راپور کې.
د هلمند والی حیات الله حیات منی چې په ګریش کولسوالۍ کې په سلګونو کیلوګرامه وچ تاریاک او یو لړ نشي توکي نیول سوي دي، خو دا چې څنګه ورک سوي او یا پولیسو په خپل منځ کې ویشلي دي سیمې ته پلاوی استول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د ګریشک په ماجر بازار سیمه کې د قاچاقبرو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوشتری.
زنی امنیتی مسئولین یا کسان په خپل سروتلی د قاچاق د مخنیوي لپاره په هغې کې برخورد منځته راغلی، حتی نفر وژل شوي دي او حتی ځینې بیول شوي دي هماغه قاچاقبران او یا طالبانو دخوانه. موږ د دې دپاره ځانګړی هیئت ټاکلی، دا موضوع څېړي او هر هغه چا چې دا کار کړی وي که مواد مخدرې لاسته راوړي هغه یې په شخصي نفع هغه کړي وي او یا دغه کار چې دو په خپل سر کړی دی هغې به دو جزا وي.
ویل کېږي تېره اونۍ د ګریس کولسوالۍ بازار ته څېرمه د ماجر بازار په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته له وړاندې د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ قاچاقبرو ته کمین نیول سوی، دواړو غاړو ترمنځ په پیښه سوې نښته کې پولیسو او قاچاقبرو ته تلفات اوښتي او د 3000 لکه پاکستاني کلدارو په شمول اووه کورله ډوله لوکسل موټرونه چې نشه یي توکي او وچ تاریاک پکې بارول د امنیتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. خو یاد نشه یي توکي د دې په ځای چې د امنیه قمندانۍ اړوند د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت ګودام ته تسلیم سي د ګډو ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ تقسیم سوي دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی د دغه موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی هم غوږېدلي دي خو ښکاره ثبوت نه لري. هغه زیاته کړه تحقیقات روان دي او که چیرې پولیس په دې موضوع کې لاس ولري د قانون منګولو ته به وسپارل سي.
زه داسې فکر کوم چې ډېر مسایل ثابته شوي نه دي، ځکه چې د یو جرم د اثبات دپاره اسنادو ته ضرورت شته، شواهدو ته ضرورت شته، او مدارکو ته ضرورت شته. موږ ټولې پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. کله چې دا درې شرطه چې اسناد، شواهد، مدارک وجود ولري، هغه هم ځینې مجازات شوي دي او ځینې داسې واقعات دي چې صرف د یو بل د بدنامولو لپاره دغه خبرې استعمالیږي.
هلمند د افغانستان او نړۍ په سطح د نشي توکو په کرکله تولید او قاچاقي نوم لري. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا منشي عطاول افغان وای که افغان ځواکونه د امنیت ساتلو په ځای د نشي توکو کاروبار او نیونې ته خپله توجه ورواړوي، ښې پایلې به ونه لري.
د هلمند د نامنۍ یو لامل همدا دی چې قاچاق دي، خپل قاچاق کې ځواکونه راشکیل دي چې هغه نیول کېږي او په عام محضر کې نه سېزل کېږي او نم د مواد مخدره او غاسات کې سبتیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دا شان باندې اخته دي، هغه کوم وظیفه چې دوی ته سپارل شوې ده هغه وظیفه ته صادق او پادار نه دي پاتې شوي.
په داسې مسایلو باندې موږ خبرې چې هغوی مواد مخدر نیولې دي ولې اړوند ادارو ته نه دي سپارلې، پر لارې باندې هغوی په مایل شوي دي.
ولایتي شورا وای په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او په خاص ډول پولیسو کې ځینې ګمارنې په دې مخه کېږي چې زیاته توجه د نشي توکو نیولو ته وکړي او بیا نیول شوي مواد تر ځان لوړو مشرانو سره تقسیم کړي. دوی د چا نوم یاد نه کړ، خو دا مسله یې د اندېښنې وړ وبلله. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس نشي توکي نیسي او بیا یې په خپل منځ کې ویشي. دوه کاله وړاندې د امنیه کمانډانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت منصوبین په غلا په شخصي جامو کې د کاچاقبرو په نیول پسې د هلمند د ګرمسیر او د کندهار د میوند ولسوالیو اړوند ریګي سیمو ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلل او یوویشت کسان یې پکې ووژل شول.
په هلمند ولایت کې د پولیسو لخوا د نشي موادو تر نیول کېدو وروسته د ورکېدو په اړه مو زموږ د همکار الیاس دایي راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کومه کله هم د تکرارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
پودر یا هیروئین هغه سپین رنگ ماده ده چې په نشه روزي کسان یې په بیلابیلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروئینو اوږدمهاله او لنډمهاله زیانونه څه دي، زموږ همکار محمد یاس ترنک په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دی دا د یو ډول مواد دی چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دی چې د افین څخه په لاس راځي او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دی، په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه د روغ دی کس د نښو په اړه راته معلومات راکړئ چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ ته راځي، د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي، د سترګو نه اوښکې راځي، داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې آواز یا غږ د دې لري او دې نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نه چې پدې کې دا اکثره راز نشي ساتلې. که چیرته زمونږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي نو دوی خپل راز سمدستي تاته وایي. ځې همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابیږي، مریض خوبوړی خوبوړی وي.
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي؟ یعنی که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره یې کاروي پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دی کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کیږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کیږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار یې لوړې، همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاکه وینه یا پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منځ ته راځي، ناپاکه وینه پکې زیاتیږي.
دغه استعمال په اړه راته وای شي په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا د رګ د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوزې لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي. همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چېرته د سوڼولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي ناروغي، همدغه شانتې هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو دا د دود یا لوګو نه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو دپاره یو زمینه، یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدی شي چې ټی بي جوړ شي، ټی بي یا لری رن دا مرض منځ ته راشي، یا مثلا یو الرژیک تکلیف منځ ته راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ ته راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وایي دا پکې منځ ته راتلی شي. دې د علاوه زموږ دا وینه چې پکې صفا کیږي، همدې لارې صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفېږي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکاری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لار هواریږي، لار شي هواره شي. پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده، دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي، دلته پرسوب، سورواله، درد، تبا منځ راځي. کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور زیړی او زیړ زیړی او سپین زیړی، خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان همدغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منځ راځي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي، نو د انعمال ته کېدی شي د نج منځ راشي یا جوړه شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې، نو کېدی شي چې د عصبي رګ هم وول شي. نو که چېرته وول شي، ول تور اوري ګان ساجي مرکیږي، او شکل مرشي، نو بس به مجبورن چې دغه قطه کې، یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخلکیږي، نو د اوخ کو د لارو جذبيږي. نو چې کله دا جذب شي، دغه ته د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوخ کې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا وسره تنګيږي، مرور د زمان کې دا شي د خپل د لاس ور کې.
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د اغیزو په اړه راته معلومات راکې.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې من ترځي، سره عامله خزې چې مونږ سره مخامخ شي، نو دی به وخت ماشوم زیګول پکې من ترځي. دویم، سره ماشومان چې به پیدا شي، نسلپی مړینه پکې هم منځ راځي. دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزو نه میندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
د هیروینو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومن سره زموږ د همکار محمد یاس تر نک مرکه اورېده. خو بیا هم د هیروینو په اړه خبرې لرو، او د یو داسې چا کې صدر اورو چې د دې سپینو زهرو یعنی هیروینو قرباني سوی دی. د پروان ولایت د اشکلن اتمامت په ایران کې په تیارکو اخته سو، او بیا تر شیشې پورې ورسید. دی وایي چې ورور یې له کوره وشړه. دا چې ورور یې ولې له کوره شړلی، دا به خپله د دله خولې واورو.
زه مثلا ایران کې فیصل ته میرګه کورنه کول ساختمانی کاروري نه پیمون کوي مشر کړه د پاره یتیم پاتې ما ډیره سختي نه تیر کړی. زه ټول خاطره خاطره ما زه د سې ومه چې د زندګۍ نه ستړی ما د سې بیخ نه امیدم. د مو پلار رګلا فیصل ډیر وخت مخکې مثلا مړ کمی وجلې د سې بسر بسر پر سلون وینور دغه حال حال او تن کولم ته ترې کوه وینور راغلم افغانستان ته. افغانستان کې پیسو وینور لرم د دغه مو سره جنجول کې چېړي وک په خاطر د غزم کې مثلا مو په خوېوله د مو سره مشکل پیدا کړ رګلا د کورې وېستلم مو مې جړلې مثلا جوړه وانګوله وکړه هغه بچره مو سره رګلا ان مریض اصل مثلا د فوپس لري مرشل بچره وینور راغلم کابل کې مې د سپورشي کول شوی خونه مې مېوان خلک الله 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 اندغه مشکلات او جګرخونی او بیکاری چاينه خرڅېدل دي مرو وهل شي په شیشې او پودر باندې مثلا اوغشتاشتم وی یو کال مې رغل مثلا پودر و هتا یو مست په وختو کې چې کاربور مې جوړ باندې جوړه کې مې اوتاق دلست چې کار مې خراب شي یو تې درې میاشتې یې په چمن کې وسیل بیخي بد ولاته مثلا د زندګۍ نه بیخي ستړي شي بیخي ان د سپیادت مونږه چمن کې تقریبا درې میاشتې مو تیرې کړې. په چمن کې به ناست وو، کله به راغله ودي کېدلو عملته، کله به ناست وو او چوره نه وځلي. د ورځې به تلمه پیسه خټکې مې خرڅوله، د شپې به یې راتلمه. په همدې چمن کې میسا هم مریض شلم، زکام شلمه، د کاربان وم، مواد م نه رسېد، کومړۍ نه زدګۍ زه علاقه وم. زه یو شپه یو ورځ هېچا مې مزه پوښتنه نه کوله، بېخي سختي به مو باندې و. چې ډوډۍ مونږ مونږ پیسه گزاره کړو، هغه مونږ کله رسېدله، کړه پیسه نه رسېدله. پوره موټر چې مې زدګۍ ودې کېدل چېرته وکړم، کوم څنګه پروتو. داسې خلک وو چې عملته به دغه مړه وو، چا به یې پوښتنه نه کوله.
آزادی راډیو درنو اوریدونکو دا دی ورو ورو د زهرو کاروان ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې مو بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې زرغونه د اکبر په نوم د یو معتاد سړي مېرمن ده. دا د بېوزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري، خپل کوچني ماشوم ته پوډرې شیدې ورکوي. خو نن د اکبر په جیب کې یوه افغانۍ هم نشته. وایي چې ماشوم ته شیدې نه سم رانیولی، نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم د لوږې له لاسه پرله پسې ژاړي. په دې وخت کې زرغونې ته ګاونډۍ ښځه د سرور خان په نوم د یو شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه، کېدای سي مرسته درسره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې ژړا اورېدل کېږي. دا چې زرغونه ولې ژاړي او اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
دی ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار راهیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما هو لنګی واغنمشیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې کار هم ولاړ له لاسه کېږي او پور هم ولاګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکړو.
بس نو یو څه ورکړه کنه.
نو څه خبرې ورکړم؟
نه خپلې شیدې ورکړه کنه.
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې دې شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دي ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بېخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی، بخت مې تور دی چې میړه مې هم بېننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، خیر راشه په دې توشکه کښېنه.
بس همدا ځای سم دی، چای دې دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې خیر.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته ووایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم. وچې شیدې ورکوم، شیدې خلاصې شوې دي، له لوږې ژاړي، په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والا. سرور خان څوک دی؟
وایي ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کونج څه زکات او خیرات درکې.
خورې که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یوه ښځه راغلې ده، ویلې ده سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یې هم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ شه خپل کار کوه.
دا ده مشره، دا اوس لېږم.
یاره لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم رور جانا.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایه چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم. له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده. تر زکات او خیرات ټولول خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوم‌ای، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبی، صفاکار او نور مزدوران لرم.
نو چې مزدوران لري څه ډول کار غواړي؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره زه پوه نه شوم څه ډول دې خوشحاله وساتم.
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتې، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځې ته په بله سرګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما دې بې غیرت میړه له لاسه، اوزر مردار خور ما ته په بله سرګه ګورې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.